دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
په جلال آباد کې وسلوال برید پای ته ورسید. د پاکستان صدر اعظم وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو بیا پیلېدو لپاره هڅه کوي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوی مشاور وټاکه.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله داده چې د افغانستان خارجه وزارت ویلي دي چې همسایه ملکونو ته د طالب د مشرانو د سفرونو په حق کوم تشویش نه لري.
حالا اینا سفر منطقه ایشان آغاز کردن، قرار است احتمالاً به چند کشور دیگه هم بروند. البته اطلاعات همین گونه هست.
د پختونخوا سیاسی مشرانو پاکستان په افغانستان کې په مداخله تورن کړی دی.
دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تبا کولو روزل شوی دلته راځي.
او سعودی عربستان ته د امریکا د خارجه وزیر د سفر پاکله رپورټ هم لرو. خو تر هر څه مخکې احمد شکیب دوست او نوشابه آشنا د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د تذکیرې د ویشلو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلی ده. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې افغان قواو 4 وسلوال وژلي دي. په ننګرهار کې د غبرید په داسې مهال کېږي چې 13 ورځ په کابل او پروان کې د طالبانو ځانمرګو بریدونو 8 تنه ووژل او 80 تنه یې ټپیان کړل. په یو بل خبر کې له لوګر څخه په یو خبر کې راغلي چې پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې پر یو کلي د هوان مرمیو د لګیدو په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي او 9 تنه ټپیان دي. ځایي چارواکي وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
د امریکا متحده ایالاتو په کابل او پروان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پرونی ځانمرګي بریدونه چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 8 ملکي وګړي پکې ووژل شول غندلې دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي له افغانانو سره باید د سولې او پخلاینې خبرې وشي. وسلوال طالبان د تاوتریخوالي زیاتولو پر ځای سولې ته رښتینی ژمنتیا وښي. ملګرو ملتونو هم په پروان او کابل کې د طالبانو بریدونه غندلې دي. د افغانستان جمهوري ریاست د یادو بریدونو په غندلو سره طالبان د جمهوري نظام اصلي دښمنان بللي دي. وسلوال طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت واخیست. همدارنګه د پاکستان صدر اعظم نن د تورخم په دروازه کې یوې غونډې ته ویلي چې دی به د امریکا ولسمشر وهڅوي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل کړي.
تاکل شوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پنجشنبه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې علني غونډې ته حاضر شي. د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د امریکا ویلی چې د امریکا او د افغانستان وګړي د حق لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په جزئیاتو خبر شي. په یو تازه خبر کې د امریکا ولسمشر روبرت اوبراین د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر ټاکل ده. اوبراین د جان بولټن پر ځای چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو له لغوه کېدو وروسته استعفا وکړه ګمارل شوی ده.
نن د پښتونخوا د ملت پالو ګوندونو د مشرانو او سیاسي فعالانو په ګډون د افغان سولې په تړاو په کابل کې د امن نړیوال کانفرنس پیل شو. افغان سیاستوال امرالله صالح غونډې ته د وینا په ترڅ کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر راتلونکي ټینګار کړی او ویلي دي چې افغانان به هیڅکله داسې سوله ونه منیني چې په هغې کې د پاکستان ګټې خوندي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي نظیف لاله په دغه کانفرنس کې وویل
منظم لښکرې راځي. دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تباه کولو روزل شوی دلته راځي. د کوټې د چوڼۍ نه، د پېښور د چوڼۍ نه، د پینډۍ د چوڼۍ نه، د جیچکیو نه، د دې خلکو نه. ستا وطن نیسي، ستا زیرمې نیسي.
د افغان سولې په اړه د دغه درې ورځني کانفرنس ګډونوالو د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د سولې او امن پر راتلونکي ټینګار کړی او ویلي دي چې د جنګ ځپلو ولسونو غږ د باید نړۍ ته ورسول شي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په څلورو جنوبي ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچان نن د یو راپور د خپرولو په ترڅ کې ویلي چې د جګړو او نورو ډیرو عواملو له امله په هلمند، زابل، ارزګان او کندهار ولایتونو کې 311 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ لا هم بند پاتې دي، چې له امله یو سل دیرش زره زده کوونکي د زده کړو څخه محروم شوي دي. د پوهنې وزارت وایانده میرمن نوریه نزهد وایي د افغانستان په دغو څلورو جنوبي ولایتونو کې له پخوانه ښوونځي تړلي پاتې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سعودي عربستان ته روان شوی څو د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په اړه چې ګمان کیږي د ایران لخوا شوی له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس ویلي چې واشنگټن په دغو بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه ټول شته شواهد څیړي. شافیه سردار پرې رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي د تیلو پر سترو تاسیساتو د بریدونو څیړنه او د غبرګونونو د انسجام د سلا او مشورې لپاره ریاست رسیدلې دي. د امریکا پوځي پلټونکو یوې ډلې په سعودي عربستان د هغو سیمو ارزونه او پلټنه پیل کړې چې د چارواکو په وینا باورمند قانوني شواهد دي. دغه شواهد له هغو شاوخوا 1200 کروز توغندیو او شل درونونو له پاتشونو څخه راټولیږي چې د سعودي عربستان د تیلو چانځایونه په نښه سوي وه. د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پنس چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې، وی ویل پامپیو به له سعودي چارواکو سره د تیلو پر تاسیساتو د برید په اړه د امریکا پر غبرګون خبرې وکړې. د بشری حقوقو ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمبارد چې د ملکیانو سیمې په کندوالو بدلې کړې غندلې او په نړۍ کې د بشر تر ټولو لوی ناورین بللې دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
د اسرایلو د ټاکنو لمړنۍ پایلې ښیي چې اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پارلمان کې اکثریت څوکۍ نه دی ګټلې. د نتنیاهو سیال بینی ګینز هم نه دی توانېدلې چې اکثریت څوکۍ وګټي او په یوازې سر حکومت جوړ کړي. بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ په تلبیب کې خلکو ته ویلي دي چې دی به په راتلونکو ورځو کې د یو یهودپال حکومت د جوړولو لپاره مذاکرات پیل کړي. په نتایجو کې ښکاري چې بینی ګینز تر بنیامین نتنیاهو ډیرې څوکۍ ګټلې او د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو د پاتې کېدو چانس یې کم کړی دی. نتنیاهو وایي چې تر هر فیصلې مخکې د ټاکنو رسمي پایلو ته انتظار باسي.
د اروپایي کمیسیون مشر جان کلود یانکر د چهارشنبه په ورځ ویلي له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې نه د برتانیې وتل ډیر واقعي ښکاري. په سټانسبورګ کې د اروپایي پارلمان ته د وینا په ترڅ کې یانکر ویلي چې له توافق پرته وتل به د برتانیې انتخابي، خو اروپایي ټولنه به هیڅکله داسې ونه کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ټینګار کړی چې که موافقه وشي یا ونه شي د مهال ویش له مخې به هیواد له اروپایي ټولنې جلا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سی آی ای او د ملي امنیت سازمان د پخوانی مامور ایدوارد سنودن پر ضد حقوقي دعوا کوي. چارواکي وایي چې سنودن د محرمیت د ساتلو له موافقه سرغړونه کړې ده. سنودن د سه‌شنبه په ورځ یو نوی کتاب چاپ او خرڅلاو ته وړاندې کړ. د دې وزارت وایي چې سنودن د کتاب مسوده سی آی ای او د ملي امنیت سازمان ته نه وسپارلې. ستر محکمې ویلي چې حکومت نشي کولای د کتاب د خرڅېدو ممانعت وکړي، خو د دې واک لري چې ترلاسه کړي پیسې ترې ضبط کړي. سنودن په ټویټر کې خبرګون خوده او لیکلي دي چې د هیڅ کله نه دی لیدلی چې سی آی ای او د ملي امنیت سازمان د یو کتاب لوستل دومره خطرناک وبولي. سنودن د امریکا د حکومت د ځینو محرمو اسنادو له افشا کولو وروسته روسیې ته وتښتید.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په فرانسه کې ډیر د بے سرحد خبريالانو ټولنې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون سره یو ځای کمپین پیل کړی دی او وایي چې د بیان د ازادۍ نه پرته عادلانه سوله او ثبات امکان نه لري. خود دې او نورو رپورټونو مخکې راځو. دې رپورټ ته چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د امریکا د کانګرس لخوا د دوحا د خبرو په حق له د زلمی خلیلزاد د احسارولو په باب ویلي دي چې حکومت د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د امریکا د کانګرس د غړو مرسته غواړي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړي.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایاند میرمن ناجیه انوري د امریکا کانګرس ته د دوه خبرو پاړه د پښتونخوا د پاره د زلمی خلیزات د هزارولو په حق له په خبرګون کې امریکا غ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت او امریکا دوه ستراتیژیک انډیوالان دي او دغه هیواد د کانګرس څخه غوښتنه داده چې افغانان سره د سولې د بهیر په بریالیتوب کې مرسته وکړي.
ایالات متحده امریکا
موږ د امریکا د متحده ایالاتو له هڅو څخه د افغانستان د یو ستراتیژیک شریک په توګه چې د دواړو خواو د ګډو ګټو پر اساس ولاړ دي مننه کوو او د دې غوښتنه کوو چې په دې پروسه کې لکه څنګه چې افغانستان دولت سره همکار وو همکار پاتې شي
همکار باقی بمونه.
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د غوښتنې له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوه کې د شو خبرو پاړه د پښتنو یوې غونډې ته حاضر شي. میرمن ناجیه انوري وایي د افغان حکومت تمه دا ده چې کانګرس په د سولې په برخه کې د افغانانو ملاتړ وکړي.
خواست ما مشخص است کانګرس امریکایی است.
د امریکا د کانګرس څخه زما غوښتنه لکه چې د مخه مې وویل دا ده چې د بهیر د شفافیت د خوندیتوب او د دې لپاره چې د افغانستان د سولې بهیر سره چې نړیواله سوله ورپورې تړلې ده هغوی د خپلو تیرو اقداماتو په لړ کې هڅې وکړي چې په رښتیا دا بهیر بریالیتوب ته ورسیږي.
دوهم ځل دی چې د امریکا کانګرس سفیر خلیزاد د دغه مجلس د بهرنیو اړیکو غونډې ته بللی دی. تیر ځل ښاغلی خلیزاد دغه کمیټې علني غونډې ته د ورتګ څخه ډډه کړې وه. د افغانستان د سیاسي ډلو یو شمېر چارواکي وایي چې د امریکا کانګرس یوازې د څارنې واک لري او اجرایي واک د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لاس کې دی. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو چارواکی امین کریم وایي چې کانګرس خپله دنده سرته رسوي خو روسۍ پرېکړه جمهور رئیس ټرمپ کوي.
چگونگی کارکرد روند صلح تا یک سال گذشته
په تیر یو کال کې د سولې بهیر سره سره چې موږ ورسخه ملاتړ کوو او ورسخه ملاتړ ته دوام ورکوو متاسفانه تشې لرلې چې په پایله کې د دې بهیر د ودرېدو سبب شو چې موږ ټول یې شاهدان یو.
امین کریم وایي چې اسلامي حزب د سولې د خبرو د بیا پیلېدلو غوښتنه کوي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم وایي د امریکا د استازو مجلس ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد احضارول د هغو اندېښنو له مخې شوي چې امریکایان د دغو خبرو د پټ ساتلو لپاره لري. اکبر هغه وایي امریکا د استازو مجلس غړي هم تر ډېره له افغانستان څخه د امریکي سرتېرو د وتلو ملاتړ کوي. طالبان دغه پخوانی چارواکی وایي چې طالبانو سره د امریکي چارواکو کتنې او خبرې دغه هیواد اړتیا ده او د همدې اړتیا له مخې امریکي چارواکو طالبان د اساس سره په دوه کې 9000 خبرې کړې دي.
ناشتې او مذاکرات د امریکا مجبوریت دی چې د افغانستان څخه په باب باندې دوی کښین او د افغانستان څخه دوی ووزي. نو د مجبوریت په اساس باندې زه فکر کوم دا چې نه دي چې دوی د افغانانو په مجبوریت باندې
لا څرګنده نه ده چې د امریکا کانګرس غړي به د دوه په خبرو کې څه ډول دریځ خپل کړي. خو که چیرې ښاغلی خلیزاد کانګرس ته ورشي نو دا به لومړی ځل وي چې هغه د دوه د خبرو د بې پیلې پای ته رسېدو وروسته د دغو خبرو په اړه په یو بحث کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو پروګرامونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې د دوی د اطلاعاتو په اساس طالبان به د ایران او روسیې نه وروسته د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې کله طالبانو د سیمې په هیوادونو کې په رسمي توګه هرکلی ونه شي افغانستان د دې سفرونو سره کوم مشکل نه لري. د خبریال لیمې نیازی رپورټ واورئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایند صبغت الله احمدی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ طالبان به له ایران او روسیې وروسته د سیمې او شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي او حکومت به تر هغه وخته د دوی له دغو سفرونو سره ستونزه ونه لري چې له هغوی څخه په رسمي او د یو حکومت په توګه هرکلی ونه شي.
نماینده های طالبان به مسکو رفتن و پس از او هم به تهران و پیش از هم قطر میزبان نماینده های طالبان بوده برای گفتگوها میان ایالات متحده امریکا و طالبان. حالا اینا سفر منطقه ایشان آغاز کردن، قرار است احتمالاً به چند کشور دیگه هم بروند. البته اطلاعات همین گونه هست.
د سه شنبه په ورځ د طالبانو یو هیئت ایران ته سفر وکړ او له هغې وړاندې روسیې ته تللی و. جمهوري ریاست د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي و چې طالبانو د سولې ادرس ورک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی وحید مشته د افغان سولې په تړاو د طالبانو دغه سفر اغېزمن ګڼي او وایي دوی فکر کوي چې د دې هیوادونو توجه به په راتلونکي کې د افغانستان په سوله کې مثبت نقش ولري.
دا یعنی یو منل شوی حقیقت دی چې اوس ټول هیوادونه غواړي چې طالبانو سره رابطه ولري، دوی ته بلنه ورکوي او حتی نیمه رسمي ورته یعنی پروتوکول ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې سپتمبر میاشتې په اومه کابل کې د طالبانو د وروستي موټر بم له امله چې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، په غبرګون کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغان سولې په تړاو مذاکراتونه هم میاشتې دوام وکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په افغانستان کې د سولې نړیوال کانفرنس د افغانستان د سیاستمدارانو، دولتي چارواکو او د پښتونخوا د ملتپالو ګوندونو مشرانو همداشان د سیاسي مبارزینو په ګډون نن په کابل کې پیل شوی دی. د کانفرنس ګډون کوونکو په سیمه کې په خاص ډول د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د جګړې په پای ته رسولو او یوې ټینګې سولې پر اوستو باندې ټینګار کړی دی. ممتاز بهیر مکتب د کابل نه راپورټ راکړی.
د افغان سولې نړیوال درې ورځنی کانفرنس چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو، ګډونوال یې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسیدو د لارو چارو د موندلو پر سر بحث کوي. په دې کانفرنس کې د افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو، مدني فعالانو سربېره د پښتونخوا ملتپالو ګوندونو مشرانو او سیاسي فعالانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې چې رهبری یې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل افغانان او د افغانستان حکومت د باعزت سولې غوښتونکي دي، خو د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انورالحق اهدي وویل چې اوسنی حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
دوی شرط د سولې لپاره دا ده چې ما حکومت ومنه، طرف مقابل نه مني، او که طرف مقابل نه مني معنی چې دوام دی جنگ.
خلک وایي چې تاسو د سولې زند او معنی یا مونږ نه یو، مونږ د افغانستان د وقار ساتونکي یو.
خاغلی صالح په خپلو ویناو کې پر پاکستان تور پورې کړ چې په 2011 کال کې دغه هیواد د سولې په بدل کې له افغان حکومت څخه د ډیورند کرښې د رسمي کولو، له هند سره د اړیکې پرې کولو، د افغانستان د قانونو شریکولو او یو شمیر نورې غوښتنې کړې وې چې پر وینا یې افغانان به هیڅکله داسې سولې ته تیار نشي چې په هغه کې د افغانستان پر ځای د پاکستان ګټې خوندي وي. همداشان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي نظیف لالا په دغه کانفرنس کې وویل چې د کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه باید راویخ او په خپل هیواد کې د جګړې او د هغوی د عاملینو مخنیوی وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه غړي هم پاکستان د افغانستان د جګړې یو لوی عامل وباله او ویل
دا خو جرتي قاتلان دي، منظم لخکرې راځي، دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تباه کولو روزل شوي دلته راځي، د کوټې د چوڼینا، د پیښور د چوڼینا، د پینډۍ د چوڼینا، د جیچیونا، د دې خلکونا.
لا دې وړاندې افغان حکومت هم په کراتو پاکستان د تروریستي ډلو پر روزنې، تمویل او تجهیزولو تورن کړی، هغه تورونه چې پاکستان تل رد کړي دي. په دې کانفرنس کې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی ژمنه وکړه چې د افغان سولې نړیوال کانفرنس پریکړو او وړاندیزونو ته به د دولت د سولې په تګلاره کې ځای ورکړي.
د کانفرنس محترم مشر ته او ټولو ګډونوالو ته د دې اطمینان ورکوو چې تاسو چې په هر څه فکر وکړئ، دلته هر څه چې تاسو په کاغذ ولیکل، هغه به د افغانستان د حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. موږ تاسو نظریاتو ته په ډیره درنه سترګه ګورو. با ارزش نظریات دی، ولی چې تاسو د ولس د هرې برخې څخه راځي او د ټولو نظریات پکې شاملوي، او دا به د سولې په پلان باندې یو مثبت اغیز ولري، ولی چې د ټولو نظریات پکې شامل دي.
ټاکل شوی چې د افغان سولې د درې ورځنی نړیوال کانفرنس ګډونوال په سیمه کې د روانې جګړې په مختلفو اړخونو بحث وکړي او په ځانګړي ډول د ډیورند کرښې په دواړو خواوو کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو پر لارو چارو وغږیږي او په پای کې یوه اعلامیه خپره کړي. د کانفرنس ګډونوالو د ډیورند کرښې په هغې غاړه کې هم د ورته کانفرنسونو په جوړولو ټینګار وکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو سعودي عربستان ته روان شوی دی چې هلته د تیلو په تاسیساتو د وروستیو بریدونو په هکله چې ګمان کیږي د ایران لخوا شوی دی، د سعودي د چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس هم ویلي دي چې هیواد په دغو بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په حق له شواهد سیړي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي د تیلو پسترو تاسیساتو د بریدونو څیړنه او د غبرګونونو د انسجام د سلامشورې لپاره ریاست رسیدلی. د امریکا د پوځي پلټونکو یوې ډلې په سعودي عربستان کې د هغو سیمو ارزونه او پلټنه پیل کړې چې د چارواکو په وینا باورمند قانوني شواهد دي. دغه شواهد له هغو شاوخوا 12 کروز توغندیو او 40 ډرونونو له پاتې شونو څخه راټولیږي چې د سعودي عربستان د تیلو چانزایونه پرې پنهښ شوي وو.
دوی به د الوتنې د کنټرول د خدماتو په څیر شیان راټول کړي او د ایران له خوا د جوړو شویو کروز توغندیو د عکسونو سره به یې پرتله کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې وویل پمپیو به له سعودي چارواکو سره د تیلو پر تاسیساتو د برید په اړه د امریکا پر غبرګون خبرې وکړي.
د مرستیال ولسمشر په وینا هدف د ایران مخنیوی دی چې له لاسه وتلی دی. هغو خلکو ته چې فکر کوي د ایران د اټومي تړون څخه زموږ وتل د دې ستونزې لامل شوي وایم چې تاسې تاریخ له سره لیکئ.
ځینې سناتوران له دې سرټه کوي چې د ترامپ حکومت د ایران په اړه واضح پالیسي نه لري.
And the fact that there is not a clear policy, the fact
that دا د چروخانه تګلارا نشته او داسې بریخي چې ولسمشر غواړي د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې د سعودي عربستان نظر واخلي دا په خپل د نړۍ په کچه خلکو ته د ورتیا قوي پیغام نه ورکوي.
خو ایران د سعودي عربستان د ارمکو د تیلو پر تاسیساتو د درون الوتکو په وسیله شویو بریدونو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
اینا بیمارستان نه زدن که شما
یمنیان و روختون خوونزی یا د سنا بازار نه دی پنکه کړي. هغوی یو صنعتي مرکز پنکه کړي چې تاسو ته خبرداري درکړي له دغه برید نه پند واخلې او کېدای شي په سیمه کې جګړه رامنځته شي.
د بشری حقوقو ډلې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمبار چې د ملکیانو سیمې په کڼوالي بدلې کړې غندلې او په نړۍ کې د بشر تر ټولو لوی ناورینې بللای دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو په فرانسه کې ډیره د بی سرحد خبریالانو ټولنې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون سره یو ځای کمپین پیل کړی دی. وایي د بیان د ازادۍ نه پرته عادلانه سوله او ثبات امکان نه لري. نو دوی غواړي چې د سولې خبرې بیرته شروع شي. رحیم ګل سروان راپورټ راکړی دی. دا به لږ وروسته واورئ. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو.
د خوزدی قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي میردم خان د یو شمیر نورو کسانو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ له ریاست هغه وسایل ترلاسه کړل چیرې جلغوزیو د غوټو د قیچي کولو په توګه ترې استفاده کیږي. میردم خان آشنا راډیو ته وویل چې مخکې به یې غوټې په خپل لاس د جوړو شویو چنګکونو په وسیله رش کولې چې هم یې وخت ډیر نیوه او هم ورسره وړې غوټې له منځه تللې.
و چې د وسایل مې ول د ضرار یې نه و ګاټه یې ډېره وه. یې مې ته بالکل ګاټه وي مې چې وکوته مې ته ګاټه کې دومره سنګینه به سره مت ده روټینګاول به دا وی دکیږي کمیږي بیتی پرې کوي اینه کولې بالکل غټ ته ضرر نه رسیږي د بدجا یو په دوا شو.
روح الله د سپیرولس ولای اوسیدونکو مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو چې وونه ته ورخېږي ډېر مشکلات سره مخامخ ځنه وونه سانې ځنه ډېر خراب وي ورختا نه شي ډېر مشکلات سره ورخېږي. دا چې موږ استعمال کړي دا خو چې سمیته کې مو خل ډېر سونه طریقادو د غسرهو.
د سویل ختیځون لپاره د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي برنامې مشر عنایت الله زلاند وایي چې نن یې د نادر شاکوټ تڼي دوه منده سپیرې موساخیل او قلندر ولسوالیو څخه باندې 200 کسانو ته د غوټو د قیچي کولو وسایل ورکړل او دا امتحاني دوره ده. هغه زیاته کړه چې په دغه ځون کې د جلغوزیو د حاصلاتو راټولولو د پروسې میکانیزه کولو په خاطر پلان لري چې نږدې راتلونکی په ټولیزه توګه پر 100,000 کروندګرو ځانګړي وسایل وویشي.
دا یو مکمل پکیج ده. د پکیج غاوله برخه ده چې موږ ګورو چې د یقین دي نه څومره استفاده کوي پراتون کې کې په خوست ولایت کې یو مجهز پروسس سنټر جوړیږي د باغداري مالداري پروژې په مالی مرسته باندې دې ته به یو اتحادیه جوړیږي په خوست ولایت کې او هغه کومکونه یا هغه ضرورتونه چې دی حاکین ولري هغه به دوی ته مونږ وړاندې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر حفیظ الله شانوري په وینا هر کال د لویو پکتیالو ځنګلونو څخه په منځنۍ کچه 1.5 ټنه د جلغوزیو حاصلات په غیر فني توګه راټولیږي. د ویل که کروندګر له ورکړل شویو وسایلو په سمه توګه ګټه واخلي ممکن په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راشي. هغه زیاته کړه چې د دې وسایلو د ښه استعمال لپاره کروندګرو ته روزنه هم ورکوي.
په یو ساعت کې دوه ونې په شکل باندې تینه غوټې راټولیږي او د دې قیچې په واسطه په یو ساعت کې تر شپږو ونو پورې موږ کولای شو چې غوټې تینه راټولې کړو. بله دا ده چې هغه جلغوزي هغه غوټې چې باید راټولې نشي هغه که په غیر فني شکل باندې د دې قیچې په واسطه نه راټولو هغه متضرر کیږي او کال ته بیا موږ ته حاصل نه راکوي. نو طبیعي ده چې حاصل مو تر 40% پورې لوړیږي راتلونکي کال ته.
د دې ترڅنګ افغان دولت ویلي چې ساکالې په یو شمېر ولایتونو کې د جلغوزیو 6.6 میلیونه نیالګي کینولي. دا مهال په 9 ولایتونو کې پر شاوخوا 40,000 هکتار ځمکه د جلغوزیو ځنګلونه ولاړ دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د جلغوزو د حاصلاتو په باره کې مو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واورید. اوس راځو دې بلې مسلې ته چې د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکو ویلي دي چې د بامیانو په ولایت کې د اوبو د څلورو بندونو په جوړولو باندې کار پیل کړی دی. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لري.
د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکي وایي چې د بامیانو په ولایت کې د ځمکو د خړوبولو او د بزګرانو د ستونزو د لرې کولو لپاره د اوبو د څلورو بندونو په جوړولو کار پیلوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د اوبو دوه بنده د بامیانو ولایت په مرکز د مولا غلام او جګرخیلو او یو بند د بامیان د پنجاب په ولسوالۍ کې تر پلان لاندې دي او ساختماني کار به ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزارت معین خان محمد تکل وایي
په تعداد 4 پروژې چکدمو بندای کوچک کې در اولسوالۍ چکدمې ملا غلام چکدمې جګرخیل در مرکز ولایت بامیان و چکدمې ترغی در اولسوالۍ پنجاب په قیمت ابتدایي مجموع 28 میلیون افغانۍ.
د دې څلورو بندونو د جوړولو لومړنی مصرف 28 میلیون افغانۍ کېږي او یو میاشت وروسته به په کار پیل وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې بامیان د افغانستان یو له هغو مهمو ولایتونو څخه دی چې د اوبو مهمې منابع لري، خو د دې اوبو مدیریت سم نه دی نو له دې امله بزګران له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دې وزارت چارواکي په دې کوشش کې دي چې د بزګرانو دا ستونزه لرې کړي. د بامیانو د ولایت اکثر اوسیدونکي د دې بندونو په جوړولو خوشحاله دي. محمد داود په بامیان ولایت کې د سرخدار د کلی اوسیدونکو وایي
یک بندیاو کې موجود کړي مونږ بندیای مونږ ته سرسویل مونږ بندی نشته کې به درد مردم بخوره.
د بلې خوا د دې ولایت ځینې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې د اوبو او برېښنا وزارت په دې وروستیو کې د اوبو د بندونو په جوړولو سروې کړي خو د عملي کولو لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. طیبه خاوري د بامیانو ولایت د ولایتي شورا غړي آشنا رادیو ته وویل
یکی از ولسوالی هایی که شدیداً با کمبود او مواجه هست در ولایت بامیان ولسوالی سیغان است.
بامیان د افغانستان د زراعتي ولایتونو څخه دی چې د دې ولایت په سولې کې 15 اوسیدونکي په زراعت او مالداری بوخت دي او د اکثرو کسبو کار مالداری ده، خو د بزګرانو عمده ستونزه د اوبو د بندونو کموالی دی.
د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د الکترونیکي تذکرو په دفتر ډله ایز برید پای ته رسېدلی. د امریکا متحده ایالاتو په کابل او پروان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پروني ځانمرګي بریدونه چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 40 ملکي وګړي پکې ووژل شول غندلی دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پنجشنبه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې علني غونډې ته حاضر شي. نن د پښتونخوا د ملت پالو ګوندونو د مشرانو او سیاسي فعالانو په ګډون د افغان سولې په تړاو په کابل کې د امن نړیوال کانفرانس پیل شو. ملګرو ملتونو د افغانستان په څلورو جنوبي ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو په تړلو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سعودي عربستان ته روان شوی څو د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په اړه چې ګمان کیږي د ایران لخوا شوی له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیل د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پارلمان کې اکثریت څوکۍ نه دی ګټلې.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شی بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.